السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته زه احمد تکل ساسو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا درویشتمه نیټه چې د 2012 میلادي کال د جون له 12 سره برابر ده. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلیږي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو. ملګرو ملتونو د ناټو د دې پریکړې هرکلی کړی چې وایي په پوځي عملیاتو کې به له هوایي ځواک کار نه اخلي، او لویه څارنوالي وایي چې پر جنرال عبدالرشید دوستم د ملي خیانت د لګول شویو تورنو په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. پر دې او نورو موضوعاتو په نننۍ سهارنۍ خبرې مجله کې مطالب او راپورونه خپرو. خو لومړی خبرونه، د مهمو خبرونو سرلیکونه. په بغلان ولایت کې له پرونۍ زلزلې وروسته افغان چارواکي وایي چې ښایي تر سلو پورې کسان مړه شوي وي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د اکمالاتي لارې د پرانیستو په اړه د امریکا او پاکستان خبرې له خنډ سره مخامخ شوې. او په روسیه کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر کورونو د پولیسو له برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اندېښنه ښکاره کړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي ویره ده چې د بغلان ولایت په پرونۍ زلزله کې به شاوخوا سل کسان مړه شوي وي. پرون بغلان او شاوخوا سیمې دو پرله پسې زلزلو ولړزولې. له زلزلې وروسته د دې ولایت د بورکې ولسوالۍ په سای هزاره کلي کې د غونډۍ د ښویېدو له کبله 22 کورونه ونړېدل. ژغورونکو تر پرون ناوخته د نړېدلو کورونو له کنډوالو څخه د 2 تنو مړي راایستلي وو. د بغلان والي منشي مجید ازادۍ راډیو ته وویل د دې زلزلې دریو ټکانونو په څلورو ولسوالیو کې سخت زیانونه پیښ کړي دي.
عمدتاً د بورکې په ولسوالۍ کې ډېر زیانونه خرابي رامنځته کړې ده. په هغه کې یو منطقه ده په نامه سای هزاره چې د ولسوالۍ بورکې د مرکز نه تقریبا 4 ساعته په فاصله کې ده. هلته یو لرې پرته سیمه کې د 15 کورونو د یو تپې په بغل کې چې د زلزلې په نتیجه کې هغه تپې ښویېدلې ده د خپل ځای نه. د دې تقریبا دغه ټول کورونه تر خاورو لاندې شوي دي، او صرف موږ کولای شوی چې 2 ښځې او 4 زخمیان راوباسو.
د بغلان والی اټکل وکړ چې ښایي د 500 او 100 تنو ترمنځ تر خاورو او کنډوالو لاندې شوي وي. د دې زلزلې ټکانونه پرون د بغلان په شاوخوا ولایتونو او په پلازمینه کابل کې هم احساس شول. د فراه د ملي امنیت د ریاست مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د ملي امنیت مرستیال نصار احمد مازدیګر مهال په داسې حال کې چې له کاره د کور پر لور روان و په فراه ښار کې د موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. د فراه د امنیت قمندنۍ د امنیت امر سمونوال محمد غوث مالیار د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې برید کوونکي په تیښته بریالي شوي، خو د نیولو لپاره یې د دوی هڅې روانې دي. د فراه د ملي امنیت د مرستیال د وژنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د ناټو د اکمالاتو د ترانزیتي لارې د پرانیستو په باب د امریکا او پاکستان ترمنځ خبرې پرون له خنډ سره مخامخ شوې. د امریکا دفاع وزارت ویاندوی جورج لیټل وویل چې دوی له اسلام آباد څخه خپل مراکشي پلاوی بیرته وربللی. پاکستان وروسته له هغه خپله ترانزیتي لاره په افغانستان کې د ناټو پر ځواکونو بنده کړه چې د امریکایي هلیکوپټرو په بمبارۍ کې د پاکستان 24 پوځیان ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې د هند په شمول به 2 هیوادونه په مالی بندیزونو کې وستس استثنا وګرځوي، ځکه چې دوی له ایران څخه د تیلو اخیستل په زیاته پیمانه کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل پر هند سربیره جنوبی کوریا، ترکیه، مالیزیا، جنوبی افریقا، سریلانکا او تایوان د امریکا د مالی بندیزونو له لسته ایستل شوي دي. په مارچ کې امریکا د اروپایي اتحادیې او جاپان په ګډون 11 هیوادونه استثنا کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وروسته له دې چې روسي پولیسو د اعتراض کوونکو د اصلي مشرانو پر کورنو برید وکړ اندېښنه ښکاره کړه. د اعتراض کوونکو پر کورنو مخکې تر دې برید وشو چې دوی نن په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد لویه مظاهره په پام کې لرله. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وینده وی ویکتوریا نولند وویل له رایه ښکاري چې مخالف شخصیتونه د دې لپاره ویرول کېږي چې دوی د سه شنبې په ورځ د مظاهرې لپاره کوڅو او واټونو ته له راوتلو راوګرځول شي. د همداراز په روسیه کې هغه نوی قانون وغندې چې د مظاهرو د مقرراتو سرغړونکو ته سخته سزا ټاکي.
Taken together, these measures raise serious questions.
د مخالفانو پر خلاف روسي غوړ شوی اقدامات په روسیا کې د بیان د ازادي او د آزاد غونډو د مخنیوي لپاره له قانون څخه په خپل خوخه د سخت استفادې په باب جدي پوښتنې راپورته کوي. په روسیا کې د بیان پر ازادي د امریکا انتقادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د اختلاف سرچینه بلل کیږي. او وروستی خبر د اروپا د فوټبال د 2012 کال په اتلولیو کې تیره شپه د انګلستان او فرانسې ټیمونه یو له بل سره مساوي شول. په دې سیالۍ کې لومړی ګول د انګلستان لوبغاړي جولیوت لیسکاټ د لوبې په 1/3 دقیقه ووهه، خو نږدې 9 دقیقې وروسته د فرانسې سمیر ناصری لوبه مساوي کړه. دواړو ټیمونو د لوبې تر پایه ونه کړای شول چې نتیجه بدله کړي. د دې سیالیو په دوهمه لوبه کې د کوربه هیواد اوکراین لوبډله له سویډن سره مخامخ شوه. د مسابقې په لومړۍ نیمایي کې هیڅ ټیم ونه توانېد چې ګول ووهي، خو په دوهمه نیمایي کې اوکراینی لوبغاړي په ښه روحیه میدان ته راووتل او په همغه لومړیو شیبو کې پرله پسې دوه ګولونه ووهل. اوکراین د دې ګروپ تر ټولو کمزوری ټیم ګڼل کېده، خو اوس د دې ګروپ د جدول په سر کې دی. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. په راپورونو کې به واوري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د ناټو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې وایي له دې وروسته په خپلو پوځي عملیاتو کې له هوایي ځواک څخه کار نه اخلي.
د ملکي تلفاتو مسله د ملګرو ملتونو لپاره په افغانستان کې یو هغه د جدي موضوعګانو څخه ده چې ملګرو ملتونه د هغه په اړه اندېښنه لري.
لویه څارنوالی وایي چې پر جنرال عبدالرشید دوستم د ملي خیانت د لګول شویو تورونو په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی له افغان ملي پولیسو سره د دې سازمان د مرستو د هغه پروګرام چې د افغان پولیسو تنخواګانې برابروي درې چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. که د خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې اورېدای شئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. ملګرو ملتونو د ناټو لخوا په جنگي عملیاتو کې له هوایي ځواکه د کار نه اخیستلو د پریکړې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو یو ویاند وروسته له دې چې د ناټو عمومي قمندان په یو حکم کې د استوګنې په سیمو کې د هوایي قوې استعمال منع اعلان کړ، وویل چې ملګري ملتونه د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په نتیجه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کمېدو سره مرسته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ویاند نظیف الله سالارزي د څرګندونو په اړه اسمت څاروان د راپور برابر کړی.
ملګرو ملتو په ملکی سیمو کې له هوایي ځواک څخه د کار نه اخیستلو په باب د ناټو د پریکړې هرکلی وکړ او هیلې څرګنده کړه چې له دې سره به د ملکي تلفاتو د اندازې له کمېدو سره مرسته وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یا یونما ویندوی نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د ملکي افغانانو له خوندیتوب سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن خپلو ځواکونو ته امر کړی چې نور په استوګنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد له هوایي قوې کار وانخلي. د جان الن په دې تازه حکم کې ویل شوي چې حتی که وسلوال مخالفان له استوګنو سیمو د دوی پر ضد هم کار اخلي، بمباري دې پرې نه کوي. جنرال جان الن دا حکم وروسته له دې صادر کړ چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د ناټو ځواکونو په بمباري کې 13 ملکیان له شپږو وسلوالو طالبانو سره یو ځای د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په سجاون کلي کې ووژل شول. ناټو دا پریکړه د دې لپاره کړې چې د ملکي تلفاتو شمیر کم شي، خو ځینې کتونکي شک څرګندوي او وایي په داسې حال کې چې مځکنیو ځواکونو ته اجازه وي چې په کلیو او بانډو کې عملیات وکړي، یوازې د هوایي ځواک پر کارولو بندیز به د ملکیانو د تلفات له کمولو سره څومره مرسته وکړي. د ملګرو ملتو د دفتر ویندوی نظیف الله سالارزی وایي باید انتظار وایستل شي چې د ناټو پریکړه تر څه حده د ملکي تلفاتو په کمولو کې مرسته کوي.
د ملکي تلفاتو مسله د ملګرو ملتونو لپاره په افغانستان کې دا یو هغه د جدي موضوعګانو څخه ده چې ملګري ملتونه د هغه په اړه اندېښنه لري، او په کراتو هم د ټولو اړخونو دا غوښتي دي چې خپلو ټولو کارونو کې څه عملیاتي برخه څه پلانګزاري څه د خپل پلانونو پلي کول، په دې کې ټول هغه هڅې په کار واچي چې وکولی شي د ملکي تلفاتو کچه راټیټه کړي. د دې لپاره چې د دې اغېزې به څه باید انتظار وباسو او ووینو چې په راتلونکي کې
څه کېږي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د سږکال په لومړیو څلورو میاشتو کې 579 ملکي افغانان وژل شوي دي. یو نما د ملکیانو مرژوب لی د نه منلو وړ بللي، خو په عین حال کې ویلي چې د نږدې 80% ملکیانو د وژلو مسؤلیت د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو په غاړه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د ناټو لخوا په جنګي عملیاتو کې له هوایي ځواک څخه د کار نه اخیستلو د پریکړې هرکلی کړی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن خپلو ځواکونو د امر کړی چې نور دې په استوګنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد له هوایي ځواک څخه کار نه اخلي. د جان آلن په دې تازه حکم کې ویل شوي چې حتی که وسلوال مخالفان د استوګنې له سیمو د دوی پر ضد هم کار اخلي، دوی دې له هوایي ځواکه کار نه اخلي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په شپه د ناټو ځواکونو په بمبرۍ کې 13 ملکیان له شپږو وسلوالو طالبانو سره یو ځای د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ په سجوند کلي کې ووژل شول. د استوګنې په سیمو کې د هوایي قوې پر کارولو د ناټو د عمومي قمندان د بندیز په اړه اسمت څاروان د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون له مشرې شکرې بارکزی سره مرکه کړې او لومړی د دې پریکړې په اړه د هغې نظر پوښتلی.
بریدونه باید مسئولیت او خوندیتوب ولري، دا یو طبیعي خبره ده. مګر دا چې دا خوندیتوب په څه رقم او په کومو لارو باندې رامنځته راځي، دا هم لږ د پاملرنې وړ ده. سربیره پر دې چې په افغانستان کې باید مسؤولانه نظامي عملیات ادامه ومومي، د هغه خلکو لپاره چې هغوی راځي زموږ بچیان وژني، مکتبونه ورانوي، کلی بندو خرابوي، د دې تر څنګ خامخا پکار ده چې د یو سالم استراتیژیک نظامي برنامې په مطابقت باندې چپاره کې د بیرته د ملکي خوندي کولو په خاطر، د ملکي خلکو د ژوند ساتنې په خاطر او په هېواد کې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې ځینې عملیات ته ضرورت شته دی. زه فکر کوم هوایي عملیات به هغه آخرنۍ مرحله ای چې په هیڅ ډول هیڅ صورت باید دا غیر مسئولانه باندې انجام نه شي. که چېرته دغه پوځي عملیات هم بند شي یا د شپې عملیات بند شي، نو موږ څه رقم هغه خلک ټارګټ کوای شو او دفع د ضرر کوای شو چې د هغوی په واسطه بېرته بیا تورستي حملې کېږي، بېرته ځان وژنې کېږي او یا هم مکتبونه سوځول کېږي. نو دا داسې یو حالت دی چې وخت رسېدلی دی، که څه هم ډېر وخت له لاسه تللی دی چې مشران یو بل سره کښېني او هغه لاره غوره کړي چې په هغه کې د یو سالم هدف لپاره او واحد هدف لپاره حرکت وي، او دا حرکت هم په استخباراتي مسیر باندې هم په نظامي مسیر باندې او هم په پرمختیایي مسیر باندې. زه فکر کوم که دغه درې پروسې یو ځلې مخته وړاندې شي، نو دا کېدای شي چې برای به د افغانستان او د افغانستان ملګري هېوادونه چې غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راشي په ګټه دي.
تاسو وایئ چې مشران باید سره کښېني او یوه لاره پیدا کړي، فکر نه کوئ چې ډېر ناوخته شوی دی اوس کښېناستل یې فایده نه لري؟
آی کاش چې دوی دې نه مخکې کښېناستل. هر څومره چې دوی په دغه ناسته کې نور هم تاخیر وکړي او یا له ناستې نه ډډه وکړي او یا هم هغه واقعیتونه چې دوی همیشه پرې توره پرده اچولې ده، تر هغو چې دوی هغه پرده لرې نه کړي او سلامت ملامت خپل منځ کې معلوم نه کړي او د یو سالمې تګلارې لپاره دوی زمینه برابره نه کړي، راتلونکي دوه کاله وخت هم چې د افغانستان د خلکو او بین المللي ټولنې سره پاتې دی، هغه به هم په همدغسې ناورین کې شي چې کوم لس کاله مخکې تېر شوی دی. افغانستان ملي پوځ، افغانستان ملي پولیس او افغانستان ملي امنیت هغه وخت کېدای شي چې یو ټینګ او بنیادي د اعتماد وړ نظام اوسي چې د ښه تجهیز ولري، ښه رهبري ولري، ښه قدرونه ولري.
د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون مشره شکریا بارکزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګندونه کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو ری قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز درته واورو، خو دا وخت د سهار 8:15 دي. پام وکړئ، تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان چارواکو ویره خودلې چې د بغلان ولایت په پرونی زلزلہ کې به شاوخوا تر سلو کسانو پورې مړه شوي وي. بغلان او شاوخوا سیمې پرون دوه پرله پسې زلزلو ولړزولې. د راپورونو له مخې د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ په سای هزاره کلي کې د یوې غونډۍ د ښویېدو له کبله 22 کورونه نړېدلي دي. د فراد ملي امنیت د ریاست مرستیال پرون په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د ملي امنیت مرستیال نثار احمد مازیګر مهال په داسیال کې چې له کاره د کور پر لور روان و په فراه ښار کې د موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو د ترانزیتي لارې د پرانیستو په اړه د امریکا او پاکستان خبرې پرون له خنډ سره مخامخ شوې. د امریکا د دفاع وزارت ویاندوی جورج لیټل وویل چې دوی له اسلام آباد څخه خپل پلاوی بیرته بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وروسته لدې چې روسی پولیسو د اعتراض کوونکو د اصلي مشرانو پر کورونو برید وکړ اندېښنه ښکاره کړه. اعتراض کوونکو په پام کې درلودل چې نن په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد لویه مظاهره وکړي. او د اروپا د فوټبال د 2012 کال په اتلولیو کې تیر شپه د انګلستان او فرانسې ټیمونه یو پر یو مساوي شول، خو دوهمه لوبه چې د کوربه هیواد اوکراین او سویډن ترمنځ وه 2-1 د اوکراین په ګټه پای ته ورسېده. له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. لوی څارنوالۍ پرون ومنله چې په شمال کې د نفتو د قانونو د ایستلو په برخه کې د جنرال دوستم د مخنیوي او مزاحمت په اړه څېړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې د ملي امنیت شورا د یو مکتوب له لارې په دې اړه د چی دي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. خو ملي جبهه چې دوستم یې غړیتوب لري دا تورونه ناسم بولي او وایي چې دا سیاسي مسایل دي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال نسیم شفق راپور ته. د نسیم شفق راپور به قدرمنو اوریدونکو د ډېرې بخښنې په غوښتو سره په څو شیبو کې درته وړاندې کړو. اوس نوریاس نوري ته غوږ شئ چې تر د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو پر هوایي بریدونو د نویو محدودیتونو په اړه په یو مطلب کې لیکي، ائتلافي ځواکونه نشي کولای چې پر طالبانو د خلکو پر کورونو بمباري وکړي. نیویارک ټایمز د پوځي لوړ رتبه چارواکو له قوله لیکي چې وایي دغه نوي محدودیتونه په دې هیواد کې د ائتلافي ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان په ختیځ لوګر ولایت کې د تېرې اونۍ له هغې پیښې وروسته ولګول چې د افغان چارواکو په وینا پر یو کور د ناتو په هوایي برید کې 13 ملکي وګړي ووژل شول. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو یو ویان جیمی ګرایبل وویل د ملکي افغانانو د خوندیتوب په اړه زموږ ژمنې ایجابوي چې د استوګنې پر سیمو د طالبانو په وړاندې اقداماتو کې پر هوایي قوې محدودیتونه ولګول شي چې دا یو احتیاطي او عقلاني اقدام دی چې د دغې جګړې د پرمختګ په ترڅ کې کیږي. د نیویارک ټایمز په وینا له افغان ولسمشر سره د ناتو او امریکایي ځواکونو د قمندانو په دې هیواد کې د امریکا د سفیر له کتنې وروسته د هغه همکارانو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې جنرال جان آلن ژمنه وکړه چې د استوګنې پر سیمو او کورونو به ټولې حملې بندې کړي. خو په هر صورت امریکایي چارواکو وروسته وویل چې د جان آلن دغه امر به دومره زیات د تطبیق وړ نه وي او ویل چې ناتو به د هغو وسلوالو په وړاندې چې له ملکیانو د ډال په توګه کار اخلي خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي، چې دا په یو ډول د هغه له امر څخه د پشاتګ څرګندونه کوي. کریسچن ساينس مونیټور ورسپانه په افغانستان کې د امریکا د یو لس کلنې جګړې د لاسته راوړنو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې د پل په کرښو کې د دغې جګړې اوږدوالي او لګښتونو ته اشاره کړې او لیکي د دغه جګړې نږدې یولس کاله وروزي چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه جګړه ده چې د امریکا د پراختیایي مرستو 50 میلیارد ډالر پرې لګېدلې. د امریکا پوځ پر دغه جګړې چې هدف یې د هغه هیواد امن کول دي چې په بشري تاریخ کې د نړۍ هغه هیواد بلل کېږي چې تر ټولو زیات پرې یرغلونه شوي 512 میلیارد ډالر لګولي دي. خو ورسپانه دا پوښتنه مطرح کوي چې له دغو ټولو هلو ځلو او لګښتونو سره سره امریکا تر اوسه په افغانستان کې څه لاسته راوړي دي. کریسچن ساينس مونیټور ورسپانه د شویو لاسته راوړنو په اړه د یو بشپړ تصویر وړاندې کولو هڅه کړې. د افغانستان په ټولنه کې د مختلفو طبقو له څلورو کسانو سره یې مرکې کړي او د هغوی نظریات منعکس کړي دي. د پوهنتون یوه ښځینه محصله چې د تجارت په نړۍ کې د ځان لپاره ځای پیدا کوي، یو وسلوال چې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د جګړو ملاتړ کوي، یو افغان بیوروکرات چې له اداري فساد سره مبارزه کوي، او د افغان ملي اردو یو منصبدار چې په پوځ کې دننه له قومي توپیر سره مبارزه کوي. کریسچن ساينس مونیټور ورسپانه دغه اوږد تحلیلي مطلب د میرمن افوزیا کوفی په دې خبرې پای ته رسولی چې وایي دا باور نه لري چې افغانان به بیا اجازه ورکړي چې لکه د 1990 لسیزې کورنۍ جګړې پیښې تکرار شي چې دوی په قومونو ویشل شوي او یو د بل په وړاندې جنګېدل. دا وایي تاسو نشئ کولی یو حکومت پر هغو خلکو وتپئ چې زده کړې کړې وي، او کله چې دوی د جګړې وختونه په یاد راوړي نو د دې هیله همدا خلک دي چې بیا به دوی تیر حالت ونه مني.
اوس هم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی قمندانۍ یا د سر قمندانۍ د درستیزوال پر جنرال عبدالرشید دوستم د ملي خیانت د لګول شویو تورنو په برخه کې د لوی څارنوالۍ لخوا د څېړنو د پیل او د ملي جبهې د عکس العمل په اړه د راپور اوریدو ته راګرځوم.
لوی سرنوالی د افغانستان په شمال کې د نفتو د قانونو د ایستلو په برخه کې د جنرال دوستم لخوا د خن جوړولو او باج اخیستلو په اړه سیړنې پیل کړي، او کچیر هغه مجرم او پیژندل شي نو سزا یې عمر بند یا اعدام دی. لوی سرنوالی دا سیړنې د ملي امنیت د شورا د هغه مکتوب پر اساس پیل کړي چې د قانون وزارت د شکایتونو لمخې د ملي جبهې د مشرتابه پلاوی غړی جنرال دوستم په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نفتو له قانونو څخه باج اخلي او په دې برخه کې خندونه جوړ کړي دي. د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هر اړخیزه تحقیقات کیږي، او کچېرې پر جنرال دوستم تور ثابت شي نو ملي خائن پیژندل کیږي.
دا هیئت به یوه یا دوه ورځې په کابل کې اسناد را غونډوي، او ان شاء الله د هفته په اخر کې به دوی جوزجان ته که په نتیجه د تحقیق کې دا اسناد دلایل پیدا شول چې دغه پروژه د پیشرفت او دغه د راستو مانع ګرځي، هغه تعبیر چې د خیانت ملي تعبیر ترې کړی و څوک چې د عامه منافع او د راستلو خنډ ګرځي، همدغسې تعبیر ورته تقریبا درست راځي. جزا یې ډېره سخته ده.
آیا دایم قید، آیا اعدام
ممکن ده؟ څه چې تاسو ویلي
په عین حال کې د قانون وزارت هم وایي چې په شمال کې د امو سیند د حوضې د نفتو د قانونو د ایستلو په برخه کې چې یو چینایي او یو افغاني شرکت ته په دولتي ورکړل شوی، د ځینو سیمه ییزو زورورو او دولتي چارواکو له خوا خنډونه موجود دي. دغه راز د ملي امنیت د شورا د یک شنبه ورځ په غونډه کې هم پر دې مسالې جدي بحثونه شوي، او امنیتي چارواکو ته دند سپارل شوی چې د افغانستان د نورو قانونو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ 300 تنه ځانګړي ځواکونه په شمال کې د امو سیند د حوضې د امنیتي تدابیرو لپاره وګماري، او دا ځواک څو میاشتې وروسته 450 تنو ته ورسوي. خو د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دا تورونه رد کړل، او دای د جنرال دوستم او ملي جبهې پر ضد توطئه وبلله.
تمام اتهامات کلش از طرف جبهه ملی رد میشه.
دا تورونه ټول د ملي جبهې له لوري رد دي، او موږ په هیڅ هم نه یو تورن، بلکې یو سیاسي او مدني خوځښت مو پیل کړی.
د امو سیند د حوضې د نفتي قانونو د ایستلو په برخه کې یو چینایي او یو افغاني کمپنۍ څه باندې 800 میلیونه ډالر پانګه چوي، او افغانستان ته هر کال له دې درکه لسګونه میلیونه ډالر ګټه رسیږي. له ولسمشر کرزینه د چین جمهور رئیس او د نوموړي هیواد د پټرولیمو د ادارې مشر هم غوښتنه کړې چې د امو سیند د حوضې د قانونو امنیت ټینګ کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی د خپلو څېړنو په پای کې د لطفه په نوم له افغان ملي پولیسو سره د دې سازمان د مرستو د یو پروګرام چې د افغان پولیسو تنخواګانې برابروي درې تنه چارواکي له دندو ګوښه کړي دي. لویدیز چارواکي وایي په افغانستان کې له قانون او نظم سره د مرستې په صندوق لطفه کې له دندو څخه په لرې شویو درېو کسانو کې د صندوق مرستیال مشر، مالی مسؤل او اداري مشر درې وړه افغانان دي. په لطفا کې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی په چوکاټ کې فعالیت کوي او پانګه یې 1.4 میلیارد ډالر ته رسیږي، د ستونزو په اړه راپور په تیره مې میاشت کې هغه مهال خپور شو چې وال ستریت جورنال ورځپاڼې له دې صندوق څخه د احتمالي ناوړه استفادې په برخه کې د مرستندویانو د اندېښنو په اړه راپور ورکړ. له دې صندوق سره چې د افغان ملي پولیسو د 150,000 کسیز پاوز تنخواګانې برابروي، د مرستو لویه برخه امریکا، اروپایي ټولنه او جاپان ورکوي. یو ان ډی پی په هغه اعلامیه کې چې په دې اړه یې خبره کړې ویلي دي چې ملګري ملتونه د فساد هیڅ غم نشي کولای، او ژمنه یې کړې ده چې په افغانستان کې به له امنیتي محدودیتونو سره سره خپلې چارې په بشپړ شفافیت سره ترسره کوي. د یون ډی پی چارواکو که څه هم په سر کې په افغانستان کې د قانون او نظم لپاره د مرستې په صندوق لطفا کې د ناسمو اجراءاتو ادعاوې ردولې، خو اوس وایي چې په دې اړه دوی خپلې څېړنې د دې راپور له خپرېدو مخکې پیل کړې وې. دوی زیاتوي چې د ناوړه استفادې په اړه له ادعاو سره به جدي چلند وکړي. لویدیز چارواکي وایي د ملګرو ملتونو مفتشانو افغانستان ته د سفر پر مهال هغه ادعاوې وڅېړلې چې وایي مسؤولو چارواکو د صندوق د تدارکاتي یا خریدارۍ له $2 میلیون وجهې څخه ناوړه استفاده کړې. لویدیز چارواکو د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په حواله دا هم ویلي دي چې د لطفا چارواکو د زرګونو پولیس افسرانو او همداراز د خیالي جګپوړو مقاماتو په نوم تنخواګانې حواله کړې وې، په داسې حال کې چې هغوی هیڅ موجودیت نه درلود. ملګری ملتونه وایي چې مفتشانو د لطفا کارکوونکي د دوی د درغلیو د اسنادو د له منځه وړو په هڅو هم تورن کړي دي.
خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم یو بل راپور. د وسلوالو مخالفانو یو لس کسیزه ډله پرون په فرا ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. دا ډله د فرا د ملي امنیت ریاست په هڅو د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. د دې ډلې مشر وایي د ایران په مرسته او لمسونې د دولت په وړاندې جګړه کوله.
دغه لس کسیزې ډلې وسلوالو مخالفان د فرا ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې د درو کلونو راهیسې د دولت په وړاندې جګړه کوله. د دغې ډلې مشر ملا عبیدالله وایي چې د ایران لخوا ورته جنګي امکانات برابرېدل. د ده په وینا وروسته تر دې چې پوه شو جګړه د حل لاره نه ده، نو د سولې بهیر ته یې مخه کړه. په همدې حال کې په فرا ولایت کې قومي مشران هم سوله د حل لاره بولي. دوی وایي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې د وتلو په حال کې دي، نو باید جګړه نور بس شي.
قدر من اوریدونکو، له فرا څخه راپور مو اوریدم. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
زمانم گل سه دزد دیاریوب زوزایم دی چمره ولسوالیه. کور سی گرزم دی تو ریزی کور نپیدو کیگی. کور کریا پری که و زر پی پری که آغا چی که وامیشه گوشی بلی میاشتی نیو اختیوی. دوده پیدو کیگی نه. کور که چطر نسوال که واشی نخلیا که واشی دیر مشکلات سم مخمخیو.
تو ریزی کیگی چی تاس پا کار پسی گرزی یا اونشی پیدا که وای؟
وامیش کیگی چی زب سی سارایم. خوی وام ریز دوی ریزی کور وکو بیاد ده پینزو ریزی نیوی. گرده می خستی و آغا سدیر نپتکرلا. بازو تی وست کارو بارشتان انداسی سرایو.
در سبق مونه دویلی؟
در سبق والا وست وروش که مشموز وایمی ده غطه از خپلا کور که خیام. نمو خپلا لگ لگیلی ده خود دستام نپو پیگه.
اپا راستی و گرزی کار پیدانه که او پیسی و نگتی کنه؟ بیچ کور تلرشی، بیچ کوی، لکومی کوی، خوراک.
ایو سردین کرزاو که آغا چی و خور سباتم چی بیا خود داشتا ده بازو تیگهی که.
سوم را پا کار پسی ته گرزی دلی؟
یاره زی خود دیوام یشکی که چی زو کار سی گرزی دلیم. خود دمی یشکی کلا چلو ریزی کلا پینزو ریزی زو کار وکم نور انداسی پوتشا.
سرخم کار پسی گرزی؟
لکه دی خاطو کارو بور وی یا داسی سی مطو پلستار وی یا خاطو کارو بور وی آغا میا سام ندازه چوکر نیکوی نه. نورا بازتی داسی سام کرمتا پیدا کیگی نه کور کیا با جنجال که ویچی تی دا پی لور شی پیسی نرگتی. نن خدا سی وخای چیسی بیال چیر وطل ای ملمون میکرده ده. بیا کور سی روغلم کرم پیدا نکرلو.
پس لکی ری چی لیده چی تا باید چی رقمی ازوان درلو دلی؟
کور که داسی ولو ای بلو بطر وی نسکول تا بالا یا شی و پینزا وقتا ملمون زاک ولو چو که چلا زر که و چی واو رسکور رو کزوتی موتی مشال شی. مریضون کی گو نی دوا ور پیر سراوی چی داسی لگ مو کور که لگ شتال لرلی لگ مو کور وی کور که چی پریو زغایو تا چی دیوال دیران کلو تو که چی واغی گی توی چی تو سر خلخونا دیده
رتاس ندیر مننه
خیر دوی کور دی عباد خدای دا خیر دیر کی.
د ازادۍ راډیو د نننۍ سهارنۍ خبري مجلې مطالب او راپورونه هم دومره وو چې پای ته ورسېدل. که غواړئ چې دا راپورونه په تفصیل سره واورئ او یا د افغانستان سیمې او نړۍ په وروستیو خبرونو او راپورونو او بدلونونو ځان خبر کړئ، نو د ازادۍ راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، دا د سلطان محمد سرور د بلې نیم